السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشته صحه کار کلی کوم. په پیل کې خبرونه. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر اوچا د عملیاتي څانګې مشر آدم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ وړتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیره بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یک شنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی وو او ویلي چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکیچ ډیر شوی دی. په راپور کې همداراز ویل شوي چې د هوا د تودېدو پرله پسې وچکالیو او د اوبو د کمښت په شمول چاپېریالي ننګونو او په عین حال کې بیا بیل سیلونو د زرګونو افغانانو ژوند اغېزمن کړی دی. د په وینا نږدې 24 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې مسعود پزشکیان سبا لوړه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبرې وشي. دا لومړی ځل دی چې مولوي عبدالکبیر ایران ته سفر کوي. تر د وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی وو. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وای چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو لکبل تاریخي سیمې د سیلونو لکبل زیانمن شوې دي. د سروې پترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅي او غونډې پکې شامل دي د بغلان په بورګي نهرین د صلاح پول حصار مرکزی بغلان او دهنی غوري ولسوالیو کې کشف شوې دي. د خبر پانی پر اساس د لرغونی اثر د باختری دوري او زینی د کوشانی دوري دي. د سکل د ثور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو لکبل په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې 3 ماشومان او یوه ښځه شامل ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې سکل تر وسه پورې په خیبر پختونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 6 پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 114 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټول ټال 23 پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثر بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وای زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې بهرنیو ادباو د شمیر په اړه خبري ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپل ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقونو بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یو مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. یو شمېر ایرانی رسنۍ په ایران کې د افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونو ډیر خولې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د لوی کمشنرۍ د ارقامو پر اساس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر وای افغانستان د سوریې او د سوریې ته د مجرمو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغه په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کړي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یک شنبه میرمن فایزر له بیل ام سونتانک ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریځو اسلام پالو ایستل دي. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمنی کې ښکیل دي په جرمونو کې ښکیل دي له بیلا بیلو هیوادونو سره پټ خبرې روان دي.
دوی با سرنګه پریکړه وکړه په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګرې چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ ور په غاړه وه، د طالبانو حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو وړ نه دي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې، سربندونه او کرانیزې ځمکې ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي.
په دې خبري مجله کې درته نور راپورونه هم لرو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لې خبرونه ته اول راپور ته ورزو. جرمني وايي افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمني د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلټ ام سونتاک په نامه یوې آلمانی ورځپاڼې ته ویلي هغه افغانان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر دې وړاندې د جرمني لومړی وزیر هم په بیړه د هغه افغان کډوالو چې په لویو جرمونو کې ښکیل دي له دې هیواده د ایستلو خبره کړې وه. پاتې حال په دې تفصیل په راپور کې واوري.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همدار از ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټي په سر کې دي او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو خارونو کې د دوو افغان کډوالو لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی او لستنه نوټه پین شوی و په جرمني کې جدي خبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړی وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع بل دغه هیواد وېستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړی وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو لامل نیوکه کړې وه او ویلي چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسي او سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخپاره کړي د افغانانو سره، نو زموږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوی. په دې چې که یو څوک جرم لري نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کار دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوی نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمنی په بون خار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
ډیر افغانان دې دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا بس یو پیښه وه چې په ټول دولت په دې ته توجه راوړل ده نو بس ډېر خلک پدې تشویش کړي چې د وچو د غمه لامده و نه سي او خلک ډېر باندې ښکاره کړي
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په خبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې و چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې
په همدې موضوع کې به پاتې شو او د څېړلو لپاره یې په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی را سره دی. شبیر سلیمی صاحب استړی مشه خبرونه ته تاسو زما غږ
مې مننه سلام تاسو بله سلام تاسو ته
مننه سلیمی صاحب که تاسو اوریدلې پرون ته جرمني د کورنۍ چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو او سوریي وګړو د ایستلو پر موضوع بیا د ټینګښت وکړ نو په دې اړه تاسو نظر راخلو او په جرمني کې میش کډوال پسان دښنو کې دی او داسې سرګندونې به د دوی په کیسونو باندې څومره ناوړه غیزې وکړي
متاسفانه دا څه خوښ لمخې هم داسې کاري چې دوی په پټه باندې له ځینې هیوادونو لکه ځینې هیوادونو سره خبرې روانې کړي دي چې هغه کډوال به له جرمني څخه ایستل کېږي چې هغوی دلته په جرمونو کې ښکېل دي متاسفانه دې وضعیت ځینې هغه کډوال اندېښمن کړي دي چې د کلونو کلونو راهیسې دلته د قبولۍ په تمه دي او یا هم په رسمي توګه دلته ژوند نه کوي یا هم اسناد نه لري نو که چېرته دا پروسه پیل کېږي بیا نو طبیعي ده چې ځینې نور کسان به هم ورته راایستل کېږي یعنې هغه کسان چې قبولي یې نه وي اخیستي اوس خو یوازې دا نوم ورکول کېږي چې هغه کسان چې دلته په جرمونو او جرایمو کې ښکېل دي او یا هم د هغوی افراطي ډلو ملاتړ کوي ټولنیزو رسنیو کې یا هم په ورځني ژوند کې خو متاسفانه که چېرته دا پروسه پیل شي نو هغه کسان به هم وایستل شي یعنی ډیره ممکنه ده یعنی لاره په پیدا شي تر اوسه خو هغه د قانون له مخې په ډیپورت باندې افغانستان او سوریه ته دواړو هیوادو ته ډیپورت باندې بندیز لګولی و خو که چېرته قانوني کېږي او بندیز په دې نوم باندې پیل دا بندیز په دې نوم باندې پیل کېږي چې دا کډوال په جرمونو کې ښکېل دي نو متاسفانه چې نورو کډوالو ته به هم د ایستلو لاره پرانستل شي
مننه سلیمی صاحب نو مونږ څنګه چې پراپورونو کې اورو ډيري کډوال وسم په کمپونو کې به سرنوشت پاتې دي د همدغه راپورونو تحصیل لاندې راغلي دي یعنی د دوی کیسونه ټول به سرنوشت دي دوی آیا په جرمني کې د دوی د استازي توپ لپاره د حکومت د دې پریکړو پر وړاندې څوک شته کوم سازمان کوم ټولنه چې د دوی استازي توپ کوي او د دوی د کیسونو د دفاع لپاره غوچت کی
هغه کسان چې کمپونو کې دي او د دوی کیسونه تر تحقیق لاندې دي یا هم د کتنې تر پروسه لاندې دي هغوی خو طبیعي ده چې دلته ډېر بیروبار دی د کډوالو هغه وخت اخلي او پخوا یې هم وخت اخیستی دی او دا چې د دوی غږ پورته شي په ځینې ښارونو کې په خپل افغانانو هم ځینې لاریونونه کړي وو او لا به هم ممکن پلان وی ام چې ځینې لاریونونه وکړي ځینې ادارې چې د کډوالو په برخه کې فعال دي او د حکومت پالیسیانو چلنج کوي هغه لکه د پزول و هغوی هم یو مفصل راپور په دې اړه باندې خپور کړی دی او ویلي دي حتی په د حکومت په ساته باندې هم ځینې چارواکي په دې اړه موافق نه دي ځکه تېره ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر د لومړي وزیر په خبرو او څرګندونو باندې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د افغانستان غوندې هېواد ته د کډوالو بیرته ستنول ممکن له خاطر څخه ډاک وی او نو معلومه بشي چې دوی څه کوي او د افغانانو کومې ټولنې چې دلته په جرمني کې دی هغوی هم په دې اړه کې دي یا هم خو دغه څه کړي دي چې د پریکړې په مقابل کې لاریونونه وکړي هغه مدني حرکتونه چې دوی یې کولای شي متاسفانه په پالیسیانو کې خو تغییر ساته باندې پرته له ځینو نړیوالو ارګانایزیشن او پرتا افغانان تاسو نه داسې ټولنې او یا هم داسې اسمي ادرسونه نه لري چې د علم خې غاښ پورته کړی شي
مننه سلیمی صاحب، په اخر کې کلان را ته وایي چې آیا تر اوسه پورې د دغه راپورونو په مبنا باندې تر اوسه پورې کوم کډوال یا کوم کورنۍ یا څوک وستل شوی دی له جرمنی نه، یا دا تنه د راپور تر پورې پاتې دي؟ دا خبرې تر راپور پاتې
راست من خو څوک نه دی استل شوی تر اوسه پورې، ځکه هغه داسې راپور نه دی خپور شوی. یا همداسې اتمن په ټولنیز رسنیو کې داسې یو خبر راځي که ته افغانستان ته یا هم نورو هیوادو ته څوک ډیپورټ شوي وي، رسمي شمیرې نشته. تر اوسه هم د حکومت ځواب دغه دی، د ښکېلو ادارو ځواب دغه دی چې موږ په پلان باندې کار کوو چې یوه رسمي طرحه به وي او د هغه میکانیزم له لارې به هغه کډوال ایستل کېږي چې دلته په جرمونو کې ښکېل دي، جرم یې ثابت شوی دی او یا هم دلته یې جرمونه کړي دي. نو رسمي شمیرې نشته او رسمن څوک نشي تاییدولی چې دغه افغان یا هم دغه کورنۍ افغانستان ته ډیپورټ شوی ده.
ډېره زیاته مننه سلیمی صاحب. په جرمنی کې د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و را سره چې په جرمنی کې د میشت کډوالو د وضعیت په اړه را سره وغږیده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ
ورزو بیا افغانستان ته. په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سنگارګری چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي و، وایي د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې څه باندې یو کال کې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
میرات ولایت کې یو سنگرګره چې وایي دا تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده، هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي له تېر یو کال راهیسې چې طالبانو خزینه سنگرتونونه تړلي، له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ مېرمنې خو بیخي، لکه زه چې سنگارګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه و، اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سله چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې په خوای په سنگارتونونو کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې له تېر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې مو نو کس دی، په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو، د ارشګل لارې به مې د کورنۍ خرڅه پیدا کوو او مرسته به مې کوله، ځکه پلار مې ناروغ دی.
د همدې سنگارتون له لارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به مې پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلېده. اوس ستونزې ډېرې دي، ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم نه راځي. داسې هم نه کېږي چې په کور کې کار وکړو.
څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلي دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تېر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له څلورمې نېټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر درېمې نېټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 مېرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعاله اوګیا میل وایي دې بندیز د مېرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو، دوی سره شپږ نه تر لس ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ دپاره به نفقه برابرول. زیاتره یې د کورنۍ سرپرستانې وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو ور نه دي د بقاله رانه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سینګارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه، خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سینګارتونونو بندیز لګولی بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېلو هېوادونو او افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل کابینه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه ته صلاحیت ورکړ چې د جولان په لوړو کې د هغې حمله غچ واخلي چې 12 ماشومان پکې ووژل شول. اسرائیل او امریکا د لبنان حزب الله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی، خو حزب الله وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. پاتې حال په دې راپور کې
سپینې مڼۍ د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د جولان په لوړو کې د مجدال شانس پر کلی مرګونه راکیټي بریټ د لبنان حزب الله ډلې کړی دی او امریکا په دې اړه له لبنانی او اسرائیلي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند د یکشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې د غبریت وحشتناک وباله. ادرین واټسن په خپل بیان کې ویلي هغه راکټ چې د اشغال شوی جولان په لوړو کې د مجدال شمس په دروزی کلی کې لګیدلې د لبنان د حزب الله ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوې ده. د شنبې په ورځ په دغه کلی کې د فوټبال په یو میدان کې یو راکټ ولګید چې له عمله 12 تنه ووژل شول چې اکثره یې اسرائیلي ماشومان وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی د یکشنبې په ورځ له نړیوالو د دې برید د غندلو غوښتنه وکړه او په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان او اسرائیل د اوبو په پوله کې د ډیپلوماټیکو حل لارو د موندلو په لټه کې دي څو د دې ډول بریدونو مخه د تل لپاره ونیول شي. د اسرائیل امنیتی کابینه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو حکومت ته واک ورکړ چې د اشغالی جولان په لوړو کې د راکټي برید د جواب د وخت او ترنګوالي په اړه پریکړه وکړي. اسرائیل او امریکا دواړو د دې پیښې په تړاو د لبنان حزب الله تورن کړی دی، خو حزب الله د مجدال شمس پر کلی د شنبې د ورځې د حمله مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل د حزب الله په وړاندې د غچ اخیستنې ژمنه کړې او د اسرائیل جټ الوتکو هم د یکشنبې په ورځ د لبنان په جنوب کې په ځینو هدفونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ اعلان وشو چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له امله د بیروت په هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې دي. د لبنان د منځني ختیځ هوایي شرکت ترکش ایرلاینز، سن اکسپرس، ایجن هوایي شرکت او ایتوپیا هوایي شرکت په ګډون مختلفو هوایي شرکتونو بیروت ته الوتنې لغوه کړې دي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د حزب الله او اسرائیلي پوسټ ترمنځ د ډزو تبادله زیاته شوې ده. نشته په ټوله سیمه کې الوتنې او د کارګو ترانسپورت ګډوډ کړی دی.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې
په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو پلورین کې وای چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی دی او ډیری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړي ده. پاتې حال یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو په لاس جوړې سوي خامکې غاړي چې ځانګړي شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکې غاړو پیک کړي دي. په دې ولایت کې د تیر څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړي دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یاد غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې ورستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړي او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار وسه څه شدې در لاسه غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف په دې داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسه غاړي چې هغه ګران تمامېږي و خلکو ته زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ او کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شی معنی مشکل لاسته راځي.
یوه کنداری لاسی خامکی غاړه ل 15000 افغانۍ نیولې تر 20000 افغانۍ هم لوړه بې لري، خو کمپیوټري غاړه بیا ل 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بې لري چې د ماشين په وسیله په څو ساتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداری لاسی خامکی غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې پونم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وای، خامکی غاړي د شوز لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنګونه لري چې جوړولې ل څلور میاشتو څخه تر شپږ میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د شوز لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د کونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامیږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به شي دی، د لاس شي دی، قیمت یې ډیر پیسو دی، هر سړی رسیدګی نشي ورته کولای یا رنیولای نشي.
شل کار کیږي دا کسب کوم له چې دا ځای دی ورور چې خلګو وس وس نه بخرسيږي په دالاسي کمپیوټري چې دا ورور په تاسو او وساو په نسو ور ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په لا زرو په تاسو په نظر بر په چې دی وس نه خرسيږي ورور اله تاسو سره مپلسيان یو دار کم دی په دا خاطر غو بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مشر سید صبر رحماني وای، کنداری لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار وس د رکود سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتل. په خو به یو خور ناستو په درو څلور میاشتې کې به یو غاړه جوړوله، دغه د کور د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداری ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې وس تر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د شوزو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد د سرچینه پیاوړې شي.
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرانیز ځمکه ویجاړې کړې دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او نه یې هم چا پوښتنه کړې. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو اوبو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیری او زلمیان لګی دي سیلابوړې سربند جوړوي. څوک د څیړې او څانګې را ماتوي، څوک تیږې راټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې تخیژوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستونی او پینسی را بډوهلی لون خشت لسربند را پورته شوی او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اورېدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ مو پوښتنه ونه کړه، له هغوی ناهیلی شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي، په هغو پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړی او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته وویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جریب زمین زراعتي و یک چند درخ باغ و باغچه
شدیدو بارانونو، توپان، گلی او سیلاب یوازی په لویدیز نورستان کې